السلام علیکم ستړي مشي مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې په روانه غړې کې زه منور شاسته سو قربایم چې پکې به درته کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو. د روانې خبرونې په دویم نیمایي کې درته د مطبوعاتي کتنې ترڅنګ هفتوار پروګرام روښانه مستقبل هم لرو، خو راځئ چې په سر کې د ګلیاز نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
ستړي مشي لومړی د خبرونو سرټکی. په کابل کې په یو هوټل د وسلوالو طالبانو په برید کې 15 بهرنیان وژل شوي دي. نن په کراچۍ کې د پرونی پیښه کې د وژل شوو څلوېښتونو د زیاتو کسانو جنازې شوي او ناټو وایي چې د 2018 کال وروسته به په افغانستان کې د دغه سازمان موجودیت نظامي نه وي. اوس د خبرونو تفصیل. تیره شپه وسلوالو طالبانو د کابل په یو هوټل برید کې 15 کسان وژلي او شپږ نور یې ژوبل کړي دي. د کابل پارک پیلس په نامه دغه هوټل ته به زیاتره بهرنیان ورتلل. د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی ویلي چې وژل شوي ټول بهرنیان دي. په دې کې یو امریکایي او څلور هندي وګړي شامل دي. په پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه متضاد رپورټونه هم ورکړل شوي دي. د پیښه په ځای کې خبریالانو ته په خپله وینا کې د کابل د پولیسو مشر ویل
تحقیقات ما د ایرستاد تیمای تلفاتی ما کار میکنه.
زموږ د تحقیقاتو ډله کار کوي چې معلومه کړي څرنګه دا برید ترسره شوی، ځکه چې دا خونه د چاودونکو موادو نه شروع شوی او نه هم په مرکزی دروازه محافظین وژل شوی دي. که هر څو خدا په هوټل کې دننه شوی دي، ځکه زموږ د پلټونو ډله دا معلوموي چې تر هغه څرنګه هوټل ته په ننوتو کې بریالي شول. افغان طالبانو د دې برید پړه پر غاړه خسته ده. نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ پرونی پیخي په لړکی ویر انمنځل کیږي. دغه ماتم روستو تر دې اعلان شو چې 13 ورځ دغه خر په سیفوره چورنګي سیمه کې د اسماعیلی فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په برید کې درې سلويخ کسان وژل شول. نن په ټول ملک کې په مهمو ودانو کامی بیرغ نیم ازوړن دی. په پیخه کې د وژل شوو کسانو جنازي نن په ازهر ګاردن کې ترسره شوې دي. د مشال راډیو خبريال وایي چې نن په کراچۍ ښار کې ترانسپورت او ټولي کاروباري ادارې تړل شوې دي. د اسماعیلانو د فرقې مشر پرنس کریم اغا خان د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل ترڅنګ د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو هم دغه پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او جنډ الله د دې برید پړه پر غاړه خسته ده. د شمالي بودستان سیاسي اتحاد له وفاقي حکومت او د فاټانه د پارلمان له غړو غوښتنه کړې ده چې د فوجي عملیاتو له وجې به کور کړل شوو کسانو بیرته لیګل په یوه مرحله کې ترسره کړل شي. تیر ورځ د یاد اتحادی د پلاوی یو مشر ملک نظر خان په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سره په خبرو کې زیاته کړه.
میزه د حکومت نه د مطالبه کی چې د افغانستان څخه چکین د میز ورنه پروته دي، هغه ته د سہولت ورکړی شي، هغه د واپسی پرشتار شي، او دویمه په وزیرستان څخه چکین خل پرته هتا د هیلت باندې بس فورن وشي، او دریمه دا دو چې د واپسی شي ډول چکین جوړ شوی دی. په غشت رد بدل په چاردای ګرمسی زنده.
په شمالي بلوچستان کې د وسوالو پرځته فوجي عملیاتو په نتیجه کې د لس لکو نه زیات خلک به کور کړل شوی ول. د ترکی په اناتولی خار کې نن د ناتو د بارونو چارو د وزیرانو دوه ورځنی غونډه پای ته رسیدي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شو په کې تر 2018 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د ملکی ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړولو موافقه وشوه. د افغانستان د بارونو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې په دې غونډه کې برخه اخلي وای د ناتو د بارونو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون هدف دا دی چې د ناتو د غوس ملاتړ ماموریت د 2018 کال تر اخیره دوام پیدا کړي. صلاح الدین ربانی دا ماموریت د افغانستان لپاره مهم وباله. تر دې مخکې 13 ورځ د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ ویلی وو چې تر 2018 کال وروسته به د ناتو ماموریت په افغانستان کې نظامی نه وي. د ناتو عمومي منشي د ناتو غړو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخیره په افغانستان کې د ناتو د دوامدار موجودیت ته چمتو کړي. تیره ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پر یو جماعت په شوي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره لسو ته رسیدلې ده. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولي وای تیره ورځ چې کله پر دې جماعت حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله. د رسولي په وینا په وژل شوو کې څلور پولیس والا دي. افغان طالبانو د دې پړه منلې ده. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې تر هغه هیڅ ډول قاعده او اصول نه مني. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مایکل کاخ سره د لیدلو پر مهال وکړه. د ارګ د خبر پاڼې لمخي ولسمشر د جرمني استازي ته ویل چې په افغانستان کې د غواخونو ډول بدل شوی دی او د ترهګرو هدف د خلکو په منځ کې ویره او ترها چول دي. اشرف غنی وزل بیا دا خبره وکړه چې جنگ پر افغانستان تپل شوی دی او د جګړې جواب به په جګړې ورکړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د عراق د دفاع وزارت وای چې د اسلامي دولت سغدري زړلې دوی مشر د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې وژل شو. دغه هیواد د دفاع د وزارت ویان بریګیډیر جنرال تحسین ابراهیم تیر ورځ ویل چې عبدالرحمن مصطفی محمد چې په ابو اعلی عرفی مشهور و د تلفار په خار کې په یو جماعت کې دننه په نخښه شو. ابراهیم وای چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې دغه قماندان له خپلو سلګونو وسلوالو سره ملاقات کولو په یاد برید کې دغه وسلوال هم وژل شوی دي. خو امریکایي فوج دا داور ادبی چې ګونی د دوی جنگي البتکو جماعت په نخښه کړی دی او ذاتوی چې په دې اړه معلومات نه لري. او وروسته خبر دی مرستندوی ادارې په یمن کې جګړه ځپل ملکیانو ته د مرستو پر رسولو بوخت دي. په همدې حال کې په یمن کې له 15 ورځنی بشري اوربن څخه د سرغړونو رپورټونه هم ورکړل شوی دي. سعودي عرب وایي چې د ایران له ملاتړ هوسی شیا یاغیانو د راکټي حملو او نور بریدونو له لارې 2 ځله له اوربن څخه سرغړونه کړې ده. اخو بیا اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې د سعودي عرب په مشرۍ سیمه ائتلاف 13 ورځ د یمن په جنوب کې په یو پیک اپ موټر چې هوسی وسلوال پکې سپارو په راکټ ویشتلې دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او د خبرونو په پای کې له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهین د کرنسی بي او د موسم حال اورو.
نن ته په خور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 2.55 روپۍ غستل کیږي او په 2.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.75 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 0.45 روپۍ او په 0.40 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 0.85 روپۍ او په 0.25 روپۍ لس پیسی. او یو افغانی په 1.01 روپۍ اغستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او د غرنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22، بنو کې یو کم 30 او 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو نمو د دې سات خبرونه د موسم حال او کرنسي او بای واورې دی په روانه غړې کې به دا ریپورتونه واورې. د کابل په یو هوټل کې بیګا د شپې وسلوال بریدی او شمیر کسانو ته مرګ ژوب لاړول دي. وزیر اعظم نواز شریف وای په کراچۍ کې تر سره شوې پرونه برید افسوس ور دی او دا چې حکومت د وسلوالو خلاف فیصله کون ګامونه پورته کوي. پرون په اسلام آباد کې د هیواد د پارلماني ګوندونو مشرانو ته وزیر اعظم د کاشغر نګوادر ته د اقتصادي لارې پاک له تفصیل ورکړو. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپا وای
زم سوالاتو زمو کم تشویش او ناغه لپاره ټایم نو چونکه کراچۍ دا واقعیت شو ون اوس هغه ویلې چې دوباره به موږ میټینګ راغواړو.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې بارو خانه مستقبل پروګرام کې واوري چې د پیښور یو ماهر تعلیم شاهد خان د تعلیم خورولو لپاره د انټرنیټ او آنلاین ټیکنالوژي نه کار اخلي.
خود دا اډوکیشن د غرن اخوا یا دیو هغه سیمه یا هغه علاقې ته ضرورت هم ترته ضرورت ورغوالم.
د هر څاورې دوه لپاره مشال لري سره اوسه. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوریدلی شئ. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. بیګا د شپې د کابل په هوټل وسلوار بریټ شوه چې پکې بهرنیانو ته هم مرګ جوړ لا وخت ده. د بریټکونکو په اړه په سر کې متضاد بیانونه مخ ته راغلي او خو سویل کیږي چې بریټګر یو تن وو. په دې ورسته حال راته د کابل نظم همکارا حمیده عثماني راکوي.
د دې په خپاره ورستي جزئیات دا دي چې څو شی به مخکي د کابل د امنیت قماندان عبدالرحمن رحیمی ازادۍ رادیو ته ویل چې په دغه پیښه کې چې تیر شپه د کابل په څلورمه حوزه کې د کولولا پشتي په سیمه کې پر یو ملمستون حمله شوه، 15 تنه وژل شوی چې بهرانیان هم پکشته. البته خاغلی رحیمی دا مسله تایید کړه چې په وژل شوی کې یو امریکایی او دوه هندیان هم دي. هغه ویل چې 15 تنه نور په دې پیښه کې ټپیان شوی دي او 35 تنه د پولیسو لخوا ژغورل شوی دي. خاغلی رحیمی ویل چې په دغه حمله یو کس د تومانچې ولا کړی ده. دا طالبان د اکونکي هویت څه ده او د نورو ټپیانو هویت څه ده. البته باید ویم چې تیره شپه وسلوالو هغه مهال په دغه مېلمستون حمله وکړه چې ویل کېږي بهرانیان د پارک پلس په نامه مېلمستون ته د یوه کنسرت د نندارې لپاره راغلي وو، خو وسلوالو کسان د کنسرت تر پیلېدو د مخه په دغه مېلمستون حمله وکړه. په کابل کې د هند سفیر امر سینا هم ویلي چې هندي اتباع هم په دې پېښه کې تلفات لري، خو په دې رسنیو هم بیا دا مسله تایید کړې ده دوه هندیان په دې پېښه کې وژل شوي دي. ویل کېږي اتباع هم دغه مېلمستون وخو. د کابل د امنیت قمندان ښاغلي رحیمي وویل چې وروسته به دا موږ تثبیت کړو، د نورو مېلمنو په د هویت په تثبیت موږ کار کوو. البته باید ویم چې د دغه حملې پرات طالبانو په غاړه اخیستي وو او د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره یې ویلي دي چې لسګونه کسان په دې پېښه کې وژلي، خو البته د امنیت قمندان بیا وویل چې د کابل د امنیت قمندان وویل چې حمله کوونکی یو کس و چې د تومانچې په وسیله یې ډزې کړي دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او چې ما خام مازیګر شپک بجې د خبرونه سرته ورسیږي، نو بیا هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. نن په ټول پاکستان کې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو په پرونی وجنه ماتم اعلان شوه دی، خو اگاړو چلونکو سوداګرو بیا په کراچۍ کې هړتال کړی دی. د وسلوالو په برید کې درې څلوېښت کسان وژل شوي چې په کې شپاړس ښځې وې. پاکستان وزیر اعظم او د پوځ مشر له پیښې سمدستي وروسته کراچۍ ته رسېدلي او ټاکل شوی ده چې د وژل شوو مړي به نن خاورو ته سپارل کېږي. نور حال د کراچۍ نه د ظفر کریمي رپورټ کې اورو.
په کراچۍ کې ترانسپورټرانو او سوداګرو نن د خپلو کارونو د بند ساتلو اعلان کړی دی. د دې پیښې وروسته وزیر اعظم نواز شریف او د وسلوال فوج مشر جنرال راحل شریف تیر ماښام د کراچۍ په دوره راغلل او د لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو په غونډه کې ګډون وکړو. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون پی ټی وی تر مخه په دې غونډه کې فیصله وشوه چې د کراچۍ اپریشن به نور هم تیزول شي او دا به جاری وي. همدارز وزیر اعظم په دغه پیښه کې د ککړو عناصرو د زر تر زره نیولو هدایت کړی دی. وزیر اعظم تیر ماښام کراچۍ ته د راتلو په موقع په اسلام آباد کې پارلیمانی مشرانو ته په وینا کې وویل، کراچی کی لیوینی د تویولو پیخه ډیره د افسوس وړ ده او دا ډیره د اندېښنې خبره ده چې ترهګرو د خپلو اهدافو لپاره یوه داسې ډله په هدف کړي چې هغه ډیره پر امنه او محب وطن خلک دي. د دورې په موقع وزیر اعظم نواز شریف په کراچی کې د اسماعیلیانو د مشر سلطان الانا کور ته ورغلی او د پیښې د قربانیانو لاسنیوی وکړه. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه وزیر اعظم نواز شریف او د وسلوال فوج مشر جنرال راحل شریف د اسماعیلی فرقې د روحاني پېشوا پرنس کریم اغا خان سره په ټلیفون خبري کړي او په یاد پیښه یې خپګان ښکاره کړی دی. د پرنس کریم اغا خان لخوا هم تیره ورځ په جاری شوي یو بیان کې ویل شوي، په کراچۍ کې د باثباته خلکو وجل له پوهې بهر خبره ده. نوموړي ویلي، په بېګناه خلکو حمله کول د بېوسۍ انتها ده. بلې خواته د رینجر امنیتي ځواکونو تیر ماښام د سفوره ګوټ په خوا سیمو کې د لټون عملیات کړي او اویا مشکوک کسان یې نیولې دي. همدارس د یادې پیښې د پلټنې لپاره د کراچۍ د پولیسو مشر غلام قادر تیبو په مشرۍ کې پلټون کې ډله جوړه شوې ده. د سند صوبې اعلی وزیر سید قیم علی شاه ویلي، د ترهګرو د نیولو پخې اراده یې کړې ده.
هم دهشت گردو کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ لوگ
من طرح گر نہ پریدو او خپل خلق نہ امید هم نہ پریدو وسلوالو داسی باثبات خلق پنخه کړی دی چې دوی هیڅ چاته زیان نه دیړولې نه سیاست کوي او نه دوی د چا په کار کې کار لري د داسی خلکو پنخه کول د غندنې وړ خبره ده یاد دی وی 13 ورځ په سفوره ګوټ کې نامعلوم وسلوالو د اسماعیلیانو په یو بس دز کړی چې له عمله یې درې څلوېښت کسان وجل شوي دي په وجل شوو کسانو کې شپاړس زنانه هم شامل دي د دې پیښې پړه د جندالله وسلوالې ډلې منلې ده ظفر کریمي مشال رډیو کراچۍ
هم دغې موضوع کې پاتې کیږو په پاکستان کې دننه او بهر د انساني حقوقو لپاره کار کوونکي ادارې دغه د کراچۍ پرونی پیښه د فرقه‌وارانه تشدد یو نوی مثال بولي وای په کار ده چې د هیواد حکومت د مذهبي اقلیتونو ساتنه وکړي او خپل ذمواري پوره کړي ملي حامیرزاده تاسو ته په دې حقله تفصیل وړاندې کوي
په کراچۍ کې د شورو په ورځ د اسماعیلیانو پر یو بس په وسلوال برید کې په شوي ځاني نقصان بیلابیل پرګونونه مخې ته راغلي دي په کراچۍ کې په سفوره چورنګې پرون وسلوالو په یو بس کې سپاره د اسماعیلي فرقې وګړي وویشتل چې په کې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان ووژل شو د اسماعیلیانو روحاني مشر پرنس کریم آغا خان په پیښه د خفقان او حیرانتیا څرګندونه وکړه او په یو بیان کې وویل چې دغه برید د یوې پورم نه ټولنې په وړاندې د تشدد یو بېمانه عمل دی نوموړي په پیښه کې د وژل شوو او زخمي شوو د کورنو سره غمرازي وښودله او ویې ویل چې اسماعیلیان په نړۍ کې د نورو مذهبي او نسلي ټولنو سره په هماهنګۍ او پرامنه ډول اوسېږي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف د پیښې په کلکه غندنه وکړه نواز شریف په پیښې د خفقان ښودلو سره وویل چې له یاد برید سره په ملک کې د تفریق پیدا کولو کوشش کیږي نوموړي ویل چې اسماعیلیان پرامنه او وطن پال وګړي دي چې تل یې د پاکستان د خیر ښېګڼې لپاره کار کړی دی د پاکستان د پوځمشر جنرال راحیل شریف د پیښې وروسته سریلانکا ته خپله دوره منسوخ کړه او پرنس کریم آغا خان ته د همرازۍ لپاره ټلیفون وکړ دغه شان په پاکستان کې د زیاترو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د پیښې په کلکو ټکو کې غندنه وکړه د کراچۍ پیښې په غبرګون کې هند پاکستان ته باور ورکړی چې په دې غمجن وخت کې له پاکستان سره اوږه په اوږه ولاړ دی د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل ټویټر اکاونټ د برید غندنه کولو سره ویلي دي چې دا د خفقان وړ پیښه ده د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل وویل چې یاد برید د فرقه‌وارانه تشدد د کمپین یوه نوې بېلګه ده چې ورسره په پاکستان کې میشت لږکیو کې د خپل سر یره نوره سیوا شوې ده د ادارې په خبره په دغه هیواد کې توندلاري بېله سزا په خلاص مټ ګرځي د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیشن یو مشر ناکس تیمز ډیوه ریډیو ته وویل چې دا یو یارونکې پیښه وه او زیاتوي
دا پیښه څرګندوي چې دا خلک څومره محرومه دي چې یو بس ته خیژي او څنګه د آبادۍ په دومره کم شمېره برخې یعنې شیعګانو ماشومانو او ښځو په سرنو له تماچې سره ډزې کیږي دا یوه لړزونکې خبره ده د پاکستان حکومت له یو مهم او سخت چیلنج سره مخامخ دی خو حل یې ساده او آسان دی هغه دا چې قانون دې نافذ کړي د تشدد کوونکو کسانو خلاف دې ګامونه واخلي او دوی دې په جیرونو کې بند کړي
دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د شورو پورس په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا ډیره د خفقان خبره ده چې یو وار بیا وژونکو د پاکستان لونه او ځامن ډیره پاسانه په نخښ کړل چې دا ځلې د اسماعیلي فرقې وګړي وژل د کمیشن په خبره د پاکستان ریاست یو وار بیا د وګړو په حفاظت کې پاتې راغلو او یوازې هغه کسان دغه درد بیانول شي چې پچا تیریږي کمیشن زیاتوي چې ولې د قومي اکشن پلان او د پوځي عدالتونو د جوړېدلو باوجود د عام ولس ژوند خوندي نه دی نو پکار ده چې انتظامیه جواب ورکړي اروپایي اتحادیه د شورو د ورځې د پیښې د قرباني شو کورنو سره د خواخوږۍ اظهار کړی دی اروپایي اتحادیه ویلي دي چې په کراچۍ کې د درې څلوېښتو کسانو وژنه په هیواد کې د لا نور فرقه‌وارانه تشدد یو بل مثال دی د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د فرقه‌وارانه تشدد د له منځه وړلو او د ذمهوارو کسانو خلاف د عدالتي کاروایۍ په لړ کې کوټلي ګامونه واخلي د اروپایي اتحادیه لخوا په بیان کې ویل شوي دي چې پکار نه ده چې د داسې قسمه جرمونه بخښنه دي وي او پکار ده چې د مذهبي عقیدې او نظریې نه بالاتر د ټولو وګړو حقونه خوندي شي د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون هم د یاد برید غندنه کړې ده او پر پاکستانی حکومت یې غږ کړی دی چې د ذمهوارو خلاف د کاروایۍ لپاره ګامونه واخلي نوموړي په دغه هیواد کې د اقلیتونو په وړاندې د بریدونو په حواله د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهبي لږکیو ساتنه دې وکړي او دا چې د دوی په وړاندې خپلې ذمهوارۍ سرته ورسوي
دا مشال ریډیو ده چارواکی وای په جنوبی وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نخته کې د سلورو ولسی وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوې دي پیخه پرون سهار وختي شوې ده او د مرګ جوب لپاره حکومت او وسلوال طالبان متضاد دعوی کوي تفصیل د ډیرسمن خان زمون خبریال سلام مسعود را کوي
پڈیر اسمیل خان ٹانگ سے دو خفیائی ادارے دو چارواکیو چکو مخبل نمونہ جوا تول خوش نہ کڑل مشال ریڈیو تا دی ٹیلی فون پر لیکا ویلی دی داغا مرگ جوبلا دی پنزم پا تیرا ورز گئی زمال اتب بجے اغا وقت وش والا چکلا مسعود طالبانو پا مش پنگائک سے دی امنیتی فورسز پا پوز برید وکرلی او بیا دی دوارا لوریانا پا یو بل دی غٹ واری وصلے دی گنو دا زونو لڑائی ٹولا ورز پلا پسیرا وانا چدکومی پا دوران کشی امنیتی فورسز تا دی مارٹر گن او توپخانی ملا تڑ ہاں آسیل و دی خفیائی دا ری چارواکیو پا خلای وقت لیو چی دی برید پا دوران کشی پا وجلی کسون کشی پینزد طالبون او دری پوزی سرتیری شامل دی خود مسعود طالبانو وایوند آزم تاریک مسعود چکوم دی دغی برید و پا برید کشی دی وجلی و پوزی سرتیری و زیموری کبولا کرا او دا دوائی ہاں وقت لیو چی دی دو یو ملگرائی او بید پر ارجلائی او وجلائی ایک یو ندائی دا غو زرائی دا ہاں روش وال چه دی برید پا دوران کشی دی مش پنگائی سارا نجده دی دبر پا سیما کشی دی یو بی پلوا کبائلی گلتور پا کور دی توب گولا ولا گی دا چه پا نتیجه کشی پا کور کشی موجود دری وڑ کی جنکای او یوا شدزا و وجلا شوا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
پرون دا وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د هیواد د پارلماني ګوندونو مشرانو ته د کاشغار گوادر اقتصادي لارې په حق لا تفصیل ورکړل شو. د مشرانو ته دا باور ورکړل شو چې د لارې کې مبینه بدلون په حواله خبرونه به بنیاد دي. د دې تفصیل په اړه د ځینې سیاسي ګوندونو غړي سوای په اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله د ځینو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره خبرې کړې او د ریپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال 13 ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې شوې غونډې ته وویل چې د منصوبې په ډیزاین کې هیڅ قسمه بدلون نه دی کړی شوی. د توانایي یو شمېر منصوبې د اقتصادي راهداري برخه دي او د منصوبو نه به ټولو صوبو ته ګټه رسي. دا غونډه د ځینې سیاسي ګوندونو لخوا په دې منصوبې د تحفظاتو وروسته رابللې شوې وه. مشال ریډیو چې کله د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاونه تپوس وکړو چې د وفاقي وزیر لخوا ورکړی شوی بریفینګ نه څومره مطمئن دی، نو په جواب کې نوموړی وایي
بریفنگ را کرے دے جمعہ سوالات جمعہ کم تشویش ہو ناگے دا پارا ٹائم نو چونکہ کراچی دا واقعہ تھے ون اس اگوی ویلی چی دوبارہ با مونگا میٹنگ را گوارو جکہ چھے صرف دا اگوی بریفنگ سر خو ادین شیزو کو دا مونگا کم سوالات کی طرف وزرات تیچی آگے باندے اگوی خبرو کی یقین دہنی رکھ
ہم دا غی پختنے پا جواب کی دو جمعیت علماء اسلام فی ڈلے ترجمان جان محمد اچکزئی وائی
مز مطمئنی مز ڈاڑای چی کمی جبینی چی دا مسترسی دا با عملی کیزی او دا یو دا سی مهمه پروژه ده چې د سیاست د لانجمنو بحثونو په باید راکوي.
د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله وایي چې حکومت خو کوشش کوي چې د کومو ګوندونو په دې منصوبې سره تحفظات دي نو هغه لري کړي.
دا یو غټه منصوبه ده، دا متنازعات جوړول هم نه پکار. څه خبرې داسې چې پنجاب ته زیاته توجه ورکړل شي، دا کې پی کې نظر انداز ساتل شي، دا هغه په انرژي سکتور کې دی، هغه په انفراستراکچر کې دی، کې پی کې زموږ چې کوم تحفظات دي دا غي د لري کولو هغه کوشش کوي. سب خبرې شته او دومره سیریس نه دي، حکومت ته هغه د لري کولو کوشش کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي غړی میا افتخار حسین وایي
مونږ خو د بریفینګ نه مطمئن نو، مونږ په دې اطمینان اظهار هم کو. البته نواز شریف ته چې کوم جوابونه د سندیار خان د خبرو نه پس راکړ، نو هغه کې حسن اقبال ته ویل چې د سندیار خان ټول ټیم سره د سندیار خان دوی سره به کښېني چې دوی مطمئن کېږي نه، نو هغه به ته ایډرس کړي او د هغې په رڼا کې به چې کوم دی دا فیصلې وکړي. بله دا وایي چې د ټریبل بیلټ کې چې کوم سړک دی هغه ته ویي چې د دې تاسو سروې وکړي او ما ته ووایي چې په دې باندې م کار شروع کړو، او دغه رنګ دی ووایي چې 15 ورځې پس به مونږ ډیسایډ کړو چې بیا دې یو بله ورځ کېږو او خپلو کې میټینګ وکړو.
یاد دې وي چې په دې ټول ګوندیزه غونډه کې د مسلم لیگ نون او د هغې اتحادي ګوند جمعیت علماء اسلام فی ډلې په شمول پښتونخوا ملي عوامي پارټي، عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټي، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف او د فاټانه د قومي اسمبلی غړو نه علاوه د خیبر پښتونخوا، پنجاب او بلوچستان اعلی وزیرانو هم ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلماني ګوندونو مشرانو ته د کاشغر او گوادر ترمنځ د اقتصادي لارې په اړه تفصیلات ورکړل شو، خو دا چې دا لار به په څه ډول جوړیږي او د ملک ټولو سبو ته به ګټه څنګه رسوي اوس پښتنه دا هم ده چې د تجارتي لاره کې څه دي او د پښتنو سیمو لپاره یې ګټه څه ده. بوریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ لري.
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته ویل د گوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسي پروژه ده چې تر 2030 کال به سرته ورسیږي. احسان اقبال زیاته کړه چې دا پروژه به په داسي توګه ترسره کوي چې د ملک ټولې صوبې لا ګټو او اسانتیاو برخمنې سي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام موتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسې پروژه ده چې چین ورته له تیرو 40 کالو راهیسې تیاری کړې ده. له اکرام موتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه؟ نو هغه وویل
چین د ټول دنیا سره تجارت د لپاره پرانیسته کوي چې وایي د ځمکې په لار او بیا سمندرونه چې دي هغې په لار د گوادر بندرګاه چې هغې اغستې ده نو دې لپاره اغستې چې مال بهلته راځي د بار ملکونو نه هغه ځای نه به مال چین ته ځي. هغې لپاره پاکستان کې د ریلوے او د روډ سیستم جوړی. پاکستان ته د هغې نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي د سیزونو لپاره پایپ لاین جوړولو لپاره پیسې بیرې کړي دي.
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین دولسمشر شي جینګ پینګ له سفر وروسته په دې اړه تود بحث پیل شو چې دا لار به د پخوانی نقشې مطابق په پښتونو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل دا تر وخت لمخه خبره ده چې له دې پروژې څخه به یوازې د ملک ځینې برخې ګټه واخلي. اوس پښتنه ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دي. اکرام هوتی په دې اړه وایي
سړک او اکنامک زون تا دو سیزونه ګټور دي. ترین چې دی خو صرف مال وړل وړل دي کنه، خو باسي اکنامک زون ته نه وزي. اکنامک زون زیات ګټور دی چې کوم ځای اکنامک زون جوړیږي. فرض کا د پښتنو سیمه کې دوه راتلی شي، یو شهر رشم باندې چې کوم ځای کې هم لکه دوی ته حق کاری لکه کېدی شي مانسیره سره مانسیره نه بره بټګرام چتر پلین داسې علاقې دي کنه، او پټن دی دغه ځای کې کېدی شي یو جوړ شي هریپور حویلیا سره. دغه دوه ځای نه دي چې دی کې د پښتنو علاقې کې دا دوه راتلی شي.
په کراچۍ کې میشت پښتون تجار امیر حمزه مروت وای کچیر دا تجارتی لار د پښتنو په سیمه کې تیر کړل سو نو د پښتنو پر اقتصادي حالت به بیخي زیات مثبت اغیز پریوزي. امیر حمزه مروت وای
نن پښتون په ټوله دنیا کې خور اور پوت ته او هغه کار کوي چې انور سو کې نه کوي د مجبورۍ نه چې دیشي چې د دې صنعتي زون او د دې روپ په بنیاد باندې په وجه باندې پښتون په خپل کور د روزګار بندوبست شي. دلته په کراچۍ کې غیري کې هر وخت د دوی په سر باندې یو تلوار ځوړندې کله به مو وباسي. زما مقصد دا چې خپل علاقه کې روزګار جوړ شي نو پښتون به په خپل کور باندې د خپل کور خاوند شي.
د یادونې وړ ده چې یو شمیر ګوندونو په ځانګړې توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار له مخه په ډاګه کړې ده چې دوی به د پاکستان مرکزی حکومت دې ته نه پرېږدي چې د گوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار د پښتنو له سیمو پنجاب ته واړوي.
د کاشغر نه گوادر ته د اقتصادي لارې په حواله مو رپورت اوریده. دغه ته په انګریزي کې چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور وایي. دا لار به د چین نه د گوادر بندر ته تیریږي او د پښتون میشته سیمو بلوچستان نه هم تیریږي او د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو نه هم تیریږي. خو په دې وروستیو کې ځینې داسې رپورټونه مخې ته راغلي وو چې مرکزي حکومت دغه لاره بدلول غواړي، که څه هم وار په وار او وخت په وخت مرکزی حکومت ویلی دی چې په دغه لار کې بدلون نه کوي، خو بیا هم سیاسي ګوندونه او په خاص توګه ملت پاله ګوندونه هڅه کوي چې په دغه لار کې کوم ممکنه بدلون راځي دغه مخنیوي وکړي.
میډیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیزیکټر ور کوچ کله فاټه تل لاس ټل د کوم ټول خلک ریډیو
او بل خال هم بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خت شدي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنی رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
په دې بالکل نه تو غیر جنبدارا
چکیم خلق دا حکومت سپورٹ ور کی ا د حکومت تعریف بن گئی او چکیم دا مطلب دبل طرف فنڈنگ و درو دریمی ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبر کی
سخت دریزی سی دا کنا ک پ معاشره کی دنن موجود وی او ک دا سٹیٹ پ ادارو کی دنن غول میڈیا دا خزیره دا کار خست دی
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شي
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو سره د انټرنیټ د لارې په فیسبوک ټوئیټر او سکایپ هم وخت په وخت ملګری کېدل شي معلومات ترلاسه کولای شي د روانې غړې د مې ته ورسېدو په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمه بجې شوې د ګلیاز نه د خبرونو لنډی زورو
تیرشپا وسوال طالبان د کابل په هوټل کې په بریټ کې 15 کسان ورجلی او شپږ نور یې جوړ کړی دی د کابل پارک پیلس په نامه دغه هوټل ته زیاتره بهرنیان ورتل د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی ویلي چې ورجل شوی ټول بهرنیان دي په دې کې یو امریکایي او څلور هندي وګړي شامل دي په دې پیښه کې د مرګ جوړلې په اړه متضاد رپورټونه ورکړل شوی دي افغان طالبانو د دې بریټ په اړه پر غاړه خسته ده نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ پرونی پیښې په لړ کې وید مانځل لګیږي دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تیر ورځ د دغه خار په سیفوره چورنګي سیمه کې د اسماعیلي فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په بریټ کې درې سلويخ کسان وژل شول د شمالي بلوچستان سیاسي اتحاد د وفاقي حکومت او د فاټانه د پارلمان لغړو غوښتنه کړې ده چې د فوزي عملیاتو له وجې به پوره کړل شو کسانو بیرته لیګل په یو مرحله کې ترسره کړل شي د ترکیه په اناتولی خار کې نن د ناتو د بهرنو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیدي دغه غونډه چې پرون پرانستل شو پکې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د ملکی ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړیدو موافقه وشوه تیر ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو جمعات په شبي بریټ کې د ورشو کسانو شمیره لاسو ته رسیدل ده د هلمند د والی مرستیال محمد جان رسولي وای چې تیر ورځ چې کله پر دې جمعات حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله افغان طالبانو د دې بریټ پړه په غاړه خسیده د عراق د دفاع وزارت وای چې د اسلامي دولت سفدریز ډلې دوه مشر د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو په هوایي حمله کې د عراق په شمال کې وژل شو او مرستندو ادارې په یمن کې جګړه ځپلو ملکیانو ته د مرستو رسوبلو بوخت دي په همدې حال کې په یمن کې له 15 ورځې په شری اوربند څخه د سرغړونو رپورټونه هم ورکړل شوی دي
دا و ګلیاس چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورس پاڼو په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي
جنگ ورسپانې خپل اداریا کراچۍ کې په بس حمله لیکلې ده ورسپانې لیکي چې کراچۍ د تیر څو کلونو راهسې د ترهګرۍ او هدفي وجنو سره مخ ده او ویل کېږي چې دا هرڅه د یو منظم سازش تر لاندې روان دي خو تیر ورځ شوی پیخه د حکومت لپاره یو لوی چیلنج حیثیت لري او ولس غوښتنه کوي چې نه صرف دا سازش کوونکي راه ښکاره کړی شي بلکې د پیخه کې ککړ خلک دې هم گرفتار کړی شي او سخت نه سخت سزا دې ورکړي شي مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریا لیکلې ده ورسپانې لیکي چې سند صوبي خصوصا د کراچۍ حالات ورس پورس خرابېږي نو سیاسي او فوزي مشورولې لپاره دي چې خپل مینس کې مشاورت وکړي او دا وټاکي چې په څه ډول به کراچۍ د ترهګرۍ نه پاکو ورسپانه لیکي چې د اولس برداشت ختم شوه دی کدي پیخي ورستو سیاسي او فوزي مشورولې په سیمه کې د ترهګرۍ د خاتمه څه حل راونه وستو نو اولس سره د احتجاج نه علاوه بل کملاره نه د پاتې وحدت ورسپانه خپل اداریا د پاکستان او افغانستان نه د ترهګرۍ د خاتمه په ژمنې لیکلې ده ورسپانه لیکي چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دوه ملکونو څخه د ترهګرۍ د شریکې خطرې ختمولو او د دوه هیوادونو د ولسونو لپاره د یو محفوظ ماحول د رامیست کولو ژمنه کړې ده ورسپانه لیکي چې یو لور ته افغانستان کې سخت کال افغان فوج د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ څخه پرته امنیتی ذمہواری په خپل اوږو لري نو بل لور ته پاکستان هم د تیر کال جون میاشتې راهسې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې دورانکارو په ضد فیصلیز عملیات دوام لري د کوم په نتیجه کې چې د هیواد امنیتي زا تر ډیره حدا خشوې ده ورسپانه لیکي چې د تیرې ایویل سیز څخه د زیاتې مودې راهسې افغانستان کې روانه جګړه او ناامنۍ دا خبره ثابت کړې ده چې تر څو دغه هیواد کې امن نوي راغلي تر هغه په پاکستان کې هم امن نشي ټینګې دي نو ضروری ده چې د سیمې څخه د ترهګرۍ جړړې وويستل شي نو د دوانو هیوادونو د ترقۍ پرمختګ او خوشحالي لارې ته سمیدل به ورسره هم باوري شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ یو وفد نه په ورځ د افغانستان دوره کړې. مقاله لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د کابل د دورې پر مهال د افغان طالبانو د فعالیتونو پر ضد په اول وار ډېر سخت خبرې وکړې. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په کراچۍ کې په دې ورستیو کې د شیعهګانو خلاف بریدونه زیات شوي دي. د چهارشنبه په ورځ په یادخار کې په یو وسلوال برید کې د سلويختو نه زیات اشیا اسماعیلیان و وجل شو. د دې دواړو مقالو مهم ټکی درته انساج ملوانه کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د دورې پر مهال په لومړي ځل د طالبانو د فعالیتونو په ډیرو سختو ټکو کې غندنه وکړه چې د دواړو هیوادونو لخوا ترهګرې پر ضد یوې دوامدارې همکارۍ ته اشاره کوي. د پاکستان وزیر اعظم د نهې پر ورځ په کابل کې په سختو ټکو کې د افغان طالبانو خلاف بیان ورکړ او ویل چې پاکستان به ترهګرو پسې د هغوی تر پټن ځایونو پورې ورسي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان دښمنانو سره به د پاکستان د دښمنانو په شان سلوک کولی شي او د پاکستان د دښمنانو سره د افغانستان د دښمنانو په سیر. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوز مشر جنرال راحیل شریف او نور چارواکي د نه پرست افغانستان په یو رسنۍ دوره کابل ته تللي وو. هلته د افغان ولسمشر اشرف غنی سربیره له نورو چارواکو سره په مختلفو چارو خبرې وکړې. مقاله لیکي چې د پاکستانی مشرانو دا سفر په داسې وخت کې شوی او په افغانانو کې نوې هیلې پیدا کړې چې له افغان طالبانو سره د 14 کلنې جګړې د ختمولو لپاره به د ځنډ ښکار شوي د امن خبرې بیرته پیل شي. له افغان چارواکو د مدني ټولنو لفعلانو سره د دې میاشتې په پیل کې د افغان طالبانو استازو د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لپاره نوې رضامندي خودلې ده. په دې مذاکراتو کې د دواړو لورو ګډونوالو هیلې خودلې چې دا باسونه به د امن د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي. خو د مقالې تر مخه د افغانستان جګړې نه داسې نه څرګندېږي چې زر به ختمه شي. طالبان تر اوسه له کابل حکومت سره رسمي خبرې ردوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي پولیس وایي چې په کراچۍ کې تېره ورځ موټر سایکل سوارو وسلوالو په یو بس حمله وکړه او خوښ درې څلوېښت کسان یې وژل. چارواکي وایي چې لږ تر لږه شپږو وسلوالو هغه بس ودرولو او ناتاره ډزې یې پرې وکړې چې پکې د اسماعیلي فرقې خلک روان وو. مقاله لیکي طالبان او نورې سنی مسلک وسلوالې ډلې د ډېرې مودې راهیسې په کراچۍ کې شتون لري او شیعه مسلک کسان یې په نښه کړي دي. په کراچۍ او کوټه کې په دې وروستیو کې د شیعهګانو پر ضد حملې زیاتې شوي دي. مقاله لیکي په پاکستان کې په تېرو دوو کلونو کې خواوشه زر شیعهګان وژل شوي چې د زیاترو پېښو ذمهواري پکې لشکري جنګوي وسلوالې ډلې منلې ده. ګارډین لیکي دا د شیعهګانو پر ضد د 1 جنوري نه وروسته لومړۍ لویه پېښه ده. د جنوري په 1 په شکارپور ضلعه کې وسلوالو په یو جومات برید وکړ او یو شپېته اسماعیلي شیعهګان یې وژل. د دوی مذهبي مشر پرنس کریم آغا خان په ټوله نړۍ کې د بشر دوسته او د یو لوی تاجر په توګه پیژندل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګي د ای پی خبری ایجنسی د هند وزیر اعظم نریندر مودی د چین دورې په حق له مقاله خبره کړې ده. ایجنسی لیکي چین ته په رسیدلو د نریندر مودی تود هرکلی وشو. د ایجنسی په خبره د دواړو هیوادونو مشران غواړي چې له یو بل سره تجارتي تعلقات ښه کړي او دا ډول دواړه هیوادونه ترې ګټه ترلاسه کړي. د مقاله مهم ټکی د ملیحا مرزاده ناورو.
اے پی خبری ایجنس لیکي کله چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی چین ته ورسېدو نو د زمری په بڼه په ګډاګانو او په لاسونو کې د ګلونو ګډې نیولې ماشومانو دغه هرکلی وکړ. ټاکل شوی ده چې د چین صدر به په ذاتی طور د وزیر اعظم مودی میلمستیا کوي چې د چین په سفارتي تعلقاتو کې ډیر کم مثال شته. د اے پی په وینا چینایي مشران خپل سرکاري میلمنو ته زیاتره په سرکاري کچه میلمستیاوي ورکوي. خو مودی چینایي صدر پلې آبایي صوبې شانزي کې میلم کړي چې یو علت یې دا کېدی شي چې وزیر اعظم مودی هم چینایي صدر دغه پلارني ټاټوبي احمد آباد ته دعوت کړي. د اے پی په وینا د مودی چین ته سفر د جنوبي ایشیا د دوه مخ په وړاندې تلونکو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو خوالی سره ګندوی. ای پی لیکي چین غواړي هند ته د ټکنالوژي په مټ کې خپل برآمدات زیات کړي چې د تیز رفتار ریلګاډو نواخله تر اټمي بجلی کارونو سامانونه پکې شامل دي. بل خو هند غواړي چې چین د صنعت او بنیادی ډانچې جوړولو په برخه کې په هند کې سرمایه کاری وکړي. د چین د سرکاري اخبار چاینا ډیلی په وینا تمه ده چې د دواړو هیوادونو مشران د $10 بلیون خپل منځي تجارتي لوزنامې لاسلیک کړي. دا هم ویل کېږي چې دواړه مشران به د چین او هند ترمنځ د پولې په شخړه هم خبرې اترې وکړي. د ای پی په وینا هند د چین او پاکستان ترمنځ په مخ زیاتېدونکو اقتصادي او ستراتیژیک اړیکو خوشاله نه دي چې پاکستان کې د چین د شپږ څلوېښتو عربه سرمایه کاري منصوبې په سر کې راځي. د دې ترڅنګ جنگ د تبت تجلاوت نمشر دلائی لاما په هند کې موجودگی هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابوالي یو سبب دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو بستر کو بانیم تو رتی رشو ایسن نری دل بس داغا مڑی مراد
هر اطرح گر بدرنگ زکر چی داغا مین لجون دا سرنست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چی کم دے ختمی گی دا دا سولی آواز دے آدمی تشدد آواز دے
مگا خیند یو میندی نور نگواری چی مور دو بیگنا زامنو خواد تابوتونی تید کینی طول تخپل پلاو غلی چی نور ور بند کی
ور وقت پا وقت زیادی گی ضرورت دی خبری دی چی داغا ور سنگ مر شی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته اوغواګی په یمن کې د انساني مرستو لپاره د 15 ورځو په یو مخه د دزبندې موافقه شوې. خو ریپورتونه وایي چې د دې دزبندې نه پراخه خلاف ورزیانی کیږي. د مارچ له 28مې نیټې راهیسې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو په یمن کې د حوثي باغیانو خلاف هوایی بمباري شروع کړې او د یک شنبه تر ورځې یې د دزبندې ژمنه کړې وه. واشنگټن هم په دې ټینګار کوي چې په کار دي د دزبندې د لارې په یمن کې د قانوني حکومت واکمنۍ ته لار هوار شي. احمد شیبر مو په نور تفصیل خبروي.
په یمن کې د بشري مرستو د ترسره کېدو لپاره لښوي اوربند سرغړونه وشوه. د چهارشنبه په ورځ چې لا دغه 15 ورځنی اوربند څلور ویشت ساعته نه و پوره شوي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي الوتکو بمباري وکړه. د یمن دننه مخالفو ډلو پر یو بل ډزې وکړې او د ائتلافي ځواکونو جنګي بیړیو د عدن ساحلي ښار وویشت. د سرغړونې په داسې ورځ شوي دي چې په همدې ورځ د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د عربستان له ولی عهد محمد ابن نایف او د هغه له مرستیال محمد بن سلمان سره وکتل او په دې اړه یې خبرې وکړې چې څرنګه کېدای شي چې په یمن کې اوربند ټینګ شي څو بشپړ قانوني حکومت حاکم شي. اسوسییټډ پریس اژانس د یمنی چارواکو په وینا څرګندوي چې ائتلافي الوتکو پرون هغه وخت د ابین په ولایت کې بمباري وکړه چې حوثي یاغیانو هڅه کوله چې پوځي کاروان عدن ته د خپلو ځواکونو د ملاتړ لپاره واستوي. ائتلافي ځواکونه د یمن دننه پلي پوځیان نه لري او تر اوسه داسې ښکاري چې د ائتلاف غړي دې ته زړه نه شکوي چې پلي پوځیان هلته واستوي. تیره ورځ په برلین کې د اردن پاچا عبدالله رسنیو ته وویل موږ په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د دفاع لپاره د ائتلاف برخه یو. په دې مرحله کې زموږ لومړی ټوب له خپلو متحدانو څخه د سعودي عربستان د مملکت دفاع ده. نو په دې پړاو کې د اردن د ځواکونو هیڅ داسې پلان نشته چې یمن ته پلي پوځیان واستوي. خدای یمن دننه د اوربند سربیره هم د یمنی پلیو ځواکونو ترمن نشتی شوی دی. په دې ترڅ کې تر ټولو سخت نشته د یمن په جنوب لویدیځ کې د تاس په ولایت کې رامنځته شوه. په دې ځای کې حوثي یاغیان چې ایرانی پلوي کوي د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح له ملاتړو سره یو ځای له څو اونیو راهیسې د یمن د ولسمشر د ځواکونو پر ضد په جګړې دي. یمنی چارواکي وایي چې حوثیانو په تاس کې د استوګنې پر سیمې ډزې وکړې. د بښنې نړیوال سازمان د دې ادعا تایید کړی دی. بل لور ته د یمن په جنوب کې چارواکي او عین شاهدان وایي چې د ائتلافي ځواکونو کښتیو پر هغو یاغیانو ډزې کړې دي چې هڅه یې کوله د ښار پل لویدیځ کې د تیلو ذخیرې ونیسي. د یمن په یو شمېر نورو سیمو کې هم د نشتو او جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د سعودي عربستان دفاع وزارت هم په یو بیان کې ویلي دي چې حوثیانو د عربستان دننه د جایزان او نجران پر سیمو ډزې کړې دي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې درته دا وخت د روخانه مستقبل هفتوار خبرونه وړاندې کوو. د تعلیم کارپوهان وایي په داسې حال کې چې زیاتره پښتانه د زده کړو سهولتونو ته رسایي نه لري. فاصلاتي نظام تعلیم یا ډیسټنس لرننګ متبادل نظام ګرځېدلی شي. که څه هم د دې نظام په وړاندې یو شمېر خنډونه شتون لري خو په پېښور کې د فاصلاتي نظام تعلیم یوې ادارې خپلې هلې ځلې شروع کړې دي. د دې هفتې په روخانه مستقبل کې په دې هکله حال اوري. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانې کې پیرزوونی او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي په یوویشتمه پیړۍ کې کمپیوټر او انټرنیټ ډېر لوی انقلاب راوستی دی. هغه وروسته پاتې سیمې یا بې وسه خلک چې وړاندې یې څوک د حال نه هم نه و خبر، اوس د دنیا په پرمختګ کې پوره پوره برخه د اچولو جوګه شوي دي. د ډېرو زیاتو مسلو باوجود سرویګانې ښایي چې په پاکستان او افغانستان کې د موبایل ټیلیفون، کمپیوټر او انټرنیټ استعمال ډېر سیوا شوی دی چې پکې پښتانه هم لویه ونډه لري. دا ټولې وسیلې په بنیادي توګه د معلوماتو او خبرتیا لپاره استعمالیږي، خو پرمختللي هیوادونه د تعلیم لپاره هم د دې نه لویه ګټه پورته کوي چې په عامه توګه ورته د لرې زده کړې یعنی فاصلاتي نظام تعلیم یا ډیسټنس لرننګ ویل کیږي. که څه هم پاکستان او په خاص توګه قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د لړ کې ډېر مشکلات موجود دي، خو بیا هم په دې برخه کې د کار آغاز شوی دی. په پېښور کې د ورچوال انسټیټیوټ آف پاکستان په نوم د فاصلاتي نظام تعلیم یو اداره خلاصه شوه چې شاهد خلیل یې مشري کوي. نو موړي د مشال ریډیو سره خبرو کې ویل زه خو د
ایویشن انډستری نظامات تعلق دي او زه په پېښور کې لوشم او د تما سبق ویلې دي او بیا دا غوښتنې پس د یو ایرلاین سره اټیچم نو اړین نه پس کې موږ دا ما ته مکمل اوسه چې زه دې یاد کړم تم را کړم نو ما به دا ملکونه کته نو بیا به مې زړه خفه کېدې چې یو موږ دې زیات شاته پاتې کیږو رو 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 نو ډېر شاته رواني نو موږ چې را داسې یو لکه اوس هم داسې مسکو لکه موږ حالت یې جنچو د څه سره د جهالت سره او ماشي بد حالت سره او دا دی وجه دا ده چې زمونږ سنس آف ډایرکشن چې دی هغه تر اوسه صف نه دی. موږ غواړو چې یاره موږ لاول خپل خلک ایجوکیټ کړو.
په دې پوښتنه چې فاصلاتي نظام تعلیم ته یې څنګه توجه وګرځېدله، شاهد خلیل وای
موږ دا خبره خپل کې دا زمونږ چې کوم وان دوستان دي اوی سره به ما اکثر دا خبره کوله چې را داسې یو لار په کازه چې کم از کم چې یو داسې سیستم رول چې دا ایجوکیشن ما ته دا ښکاري دی چې ټول نه اهم شی چې دی هغه ایجوکیشن دی چې هغه رسی نه د دیگر خلکو ته وجه دا چې کم مالدار خلک دي پیسو والا خلک دي نو هغه خو ته استفاده کولی شي، خو دا ایجوکیشن د غرن اخوا یا دیو هغه سیمه یا هغه علاقې ته د ورسومه چرته چې زه رسول غواړم دا غي اکسس نشته دی چې یو سره ډېر داسې وجوهات دي چې دا کوره به مشي راوته څوک به دا وځي ډېر وجوهات دي.
شاهد خلیل زیاتوی چې په ورسته پاتې سیمو کې غریب خلک د تعلیم لپاره پیسې او وخت نه لري، نو د دوی اداره ورته په خپل کورونو کې د مفت تعلیم رسولو هڅه کوي.
یو عام مور پلار نشي افورد کولی، نو د هغې وجه دا ده چې ماشوم والي نه هغې داسې کسب باندې داسې واضې چې یو ښه برین یو ښه الک یا ښه ماشوم یا ښه دماغ هغه ضایع کېدو طرف ته لاړ شي. په خپلو کښې مونږ وویلې چې راځئ چې یو داسې نظام جوړ کړو چې یاره مونږ یې ورورسو که هغې مونږ ته نه شي را رسېدی نو مونږ به یې ورته ورورسو. د هغې دپاره مونږ د آی ټی ډیپارټمنټ سره او د آی ټی په شمولیت سره مونږ یو داسې سیستم جوړ کړو چې مونږ دلته د اتم نه واله تر ایف ایس سي دا هغه لیول دی چې دې کښې د یو ماشوم یو پرسنالټي جوړېږي او هغه ټیک کېږي او هغه ته خپل ډایرکشن سمېږي.
مولینا مو پوښتلی چې په دې ورچوال انسټیټیوټ یا فاصلاتي نظام تعلیم کې د دوی اداره څه کوي؟
د اتم نه تر دولسم پورې څومره کورس مټیریل دی دې دپاره کوم پی ایچ ډی ډاکټرز دي مونږ خلک پوهن خلک راوسته او د هغې نه مونږ ریکارډنګ کوو او دا ریکارډنګ به بیا خلکو ته د هغې سلوشن د سلیبس مطابق دا به هغې ګوري. نو هغې ته دې خبرې عجب به پاتې نه شي چې هغه به ټیوشن وایي، ځکه چې 3000 روپۍ یا 4000 روپۍ دي یو سب په څوک ورکوي مونږ ورله فری ورکوو. نو هغه دا دی چې دا هغې ته ډېره لویه فایده ده، کم از کم زمونږ تسلي به مونږ کېږي چې یاره مونږ یو کار کوو او دا یو ښه کار دی.
شاهد خلیل وایي دوی د استادانو نه په اواز یعنی آډیو او ویډیو کې سبقونه ریکارډ کوي چې بیا یې په انټرنیټ هم خوروي او سی ډی ګانې یې مفت ماشومانو ته ورکول کیږي. دا چې په ورسته پاتې سیمو کې زیاتره خلک نه یوازې کمپیوټر او انټرنیټ نه لري بلکې د بجلی د لوډ شیډنګ سره هم مخ دي. په دې حق لا نوموړي ویل
دا واقعي چې ډیره خبره قابل غور ده او دې لمنګه دا سولوشن ورک کوي چې کم منګه ک څوک ما ته په آی ټی لینک باندې رالو خورالو ک څوک ما آی ټی لینک باندې نه راځي موږ دا اگر پرنسپلانو تو خلکو ته وایو چې خپل بچی مونږ لاره ولېږي چې مونږ ولا سی ډي ورکو او هغه سی ډي سکټ چې د کم کم کلاس کم کم سی ډي پکار دي ابا مونږ ولا ورکو ابا خپل دې ته یو چې کله بجلی رانه یا کله جنریټر آن شو کله یو پی ایس آن شو نو د سره به یو وړوکی ټی وی کور کې ارومرو دا په لري او یا به سره یو سی ډي پلیر وي دا هغه شی نه دی چې دا ارزان دي او که قیمت ته واچوي نو دا دې ډول پکل دا ډېر اسان دی. ګوري تعلیم خو مونږ اسیم ورکو سی ډیز به والا ورکو هغه سی ډیز به هغه ګوري هغې نه به استفاده کوي او چې په یو سیز نه پوهېږي ریوایند او ریپلی به کوي نو هغه به پوره پوهېږي.
د تعلیم ماهرین وایي چې یو ماشوم د بل هر سنه زیات په مورنۍ ژبه زده کړې ښې کولی شي. دې موضوع ته شاهد خلیل او د دوی اداره څنګه ګوري؟
رښتیا خبره دا ده چې اول نه چې ستاسو فارم او ټاپ پرایورټي زموږ دا چې دا هر څه به مورانه یې جبه کی خو باید ټکی چې کوم ټکنیکل ټکی دي کنه هغه بیا موږ کوشش کوو چې دا هغه د مورانه جبه کې هغه ته دا اکسپلینیشن شي خو دا موږ کوم چې دا پښتو کی دا موږ پښتو کی دا ول موږ پښتو کی دا پورا پروګرام چلو دا لکه مورانه جبه باندې هغه تویږي نو هغه ته ډیر اسانی ده او د دې هیڅ شک نشته چې زمونږ د مجبوري په منځ کې راځي چې هغه کې به د اردو ټکي وا پکې راځي او دې کې به بیا نو د انګریزي ټرمینالوجي چې بیا هغه پکې استعمالي خو هغه ټرمینالوجي به هم په پښتو کې اکسپلین کیږي نو هغه ته بیا موږ ویل چې دا چې دا چې نو اکدم پوښي.
تاسو د شاهد خلیل خبري اوریدې. نوموړی په خبر کې د ورچوال انسټیټیوټ اف پاکستان مشر دی. یاد اداره فاصلاتي نظامي تعلیم چې په ټوله دنیا کې جاری دی باندې کار کوي. د دې ادارې د ټکنیکی مشر سره هم خبرې کوو خو د خبرونه په دې برخه کې خلو یو لاندې دمه مشال لري سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې نن د فاصلاتي نظامي تعلیم په اړه معلومات ترکو. په پیښور کې د ورچوال انسټیټیوټ په نامه دغه ډول یو اداره خلاص شوه چې به وسه او د لری پروتو سیمو ځوانانو ته د تعلیم رسولو هڅه کوي. دا نظام چې په نورو دنیا کې ډیر عام دی پکې کمپیوټر بنیادی حیثیت لري. د یاد ادارې د ټکنیکی سانګې مشر ظفر اقبال مشال ریډیو ته وویل
یو خپل سافټویر کمپنی چلوما زما تعلیم چې کوم دی نو ما ایم ایس کړی دی کمپیوټر ساينس کې بیک ان 2000 او هغه راځي چې کوم دی نو گذشته 17 ایئرز زه په دې فیلډ کې ما د آی ټی په فیلډ کې پلس دی نه نو مونږه ایجوکیشن کې هم څه کار کړو. اصل مسله چې کوم مونږ ته فیس شو هغه بیسیکلی دا کوم وا چې مونږه کوالټی ایجوکیشن چې کوم دی هغه رسول غواړو ټول پښتنو سیمه ته په پیښور کې مې بي خټي چران اویلیبل دي خو په باڑک کې یا په بوزیدستان کې مې بي دا څه ټیچر اویلیبل نه دي کوالټي ایجوکیشن اویلیبل نه دي. البته کې زموږ مقصد دا و چې دا کوالټي ایجوکیشن چې کوم نه پیښور ماشومان ته ملويږي هغه یې هغه ته ملو شي او په سیمه کې شاید څه خبر اوم کا چې چا افورډیبلټی وی په سکولز کې هغه خپل بچي اچول شي خو دا چا افورډیبلټی نه وی هغه نشي ګوله.
نوموړی وايي د فاصلاتي نظام تعلیم دا سلسله به په مرحله وار توګه زیاتوي.
دا موږ راځي چې د دې فیز کې به یې انیشلی فرست موږ چې کوم دی اتم نوواله ته دوه سم پورې د ماشومان چې کوم دی چې تا ته فل هل کمپیوټر اکسسیبل دی او بیسیک تعلیم د ماستر چې هغه کمپیوټر اپریټ کولی شي او د کمپیوټر په ترو باندې تعلیم حاصلول شي. دا نه اغه ای ته ډیسک باندې ته ک سی ڈی باندې وی او ک په انټرنیټ په ثرو باندې وی کنه اغه ټول سورسز باندې نو موږ اتم نه د سم پورې کلاسونو د پاره د اډوکیشن ورک او فری او دینا الاوډ موږ په سیکنډ فیس کې دي چې کې موږ 5th نوواله تر 8th پورې چې کوم د کلاسونو دا پکې هم شامل او الټیمیټلی موږ ان تر اخر به موږ پکې د پرایمری پورې راځو خو دا ټول زمونږ دی په دې کې موږ سکولونو سره به هم زمونږ دا کولابریشنز کیږي زمونږ به سره ایم او یوز کیږي دغه سیستم مختلف ادارې دي کې د سرکاري دي او نیم سرکاري دي هغه پکې ان شاء الله شامل وي.
ظفر اقبال نمو پوښتلی چې دې لړکی تر دې دمه په عملی ډول څومره کار کړی دی.
پایلټ فیس کې موږ لا یو فینل په پایلټ فیس کې موږ دا هر یو سبجیکټ سکندر به درې چپټر ریکارډ کړی دي او منی درې چپټر سکندر هغه موږ ریکارډ کړی دي او هغه موږ ان شاء الله پبلش کولو بس دا محل موږ څه ټیکنیکل سیزن سره ریکوایرډ او ان شاء الله موږ اویلیبل شو نو موږ ان شاء الله نیکسټ ویک کې موږ دا پراپر لانچینګ وشي او هغه به ان شاء الله ټول په انټرنیټ باندې ټول دنیا ته اویلیبل شي. دا
نموړی وای په موجوده حالاتو کې چې تعلیمي ادارې د بدامنې سره مخ شوې د فاصلاتي نظام تعلیم اهمیت لا نور زیات شوې ده. دا راز ځنې سیمو کې جنکه سکولونو ته نشیتللې هغه هم په کورونو کې د دې نظام د لارې زده کړې کولې شي. دا چې د دې دومره لوی ادارې اخراجات لکه مي راځي نموړی وویل
مونګه خو انیشلی دا چې کوم کاست ته هغه خو یو 100 ملیون روپیز ته نو هغه مونږ د خپل جیب نه خلال برداشت کوو اغا مونږ درې پارتنرز په کې بیسیکلی درې کسانیو مین ټیم زمونږ چې کوم د زیما شاهد صاحب دی او ډاکټر اختیار دی مونږ د خپل طرف نه خپل ریسورسز زمونږ چې کوم دی هغه ته مونږ ډونیټ کړی دي او هغه مونږ چلو فل حل او ان شاء الله چې کله زمونږ د پایلټ فیس کمپلیټ شي نو بیا زمونږ راخلی چې مونږ سره به ان شاء الله پکې نور سپانسرز ورته وو یو کو ډونرز ورته وو یو هغه به ان شاء الله د ډونیشن باندې به چې څومره ډونیشنز کولې شي نو موږ اپیل وکړو چې موږ د سیز د فلانکی فیس لپاره دومره فاند پکار دي نو ان شاء الله هغه برخه دی هغه طریقې نه موږ پوره کوو. تاسو
ظفر اقبال زیاتوی چې زیاتره کار ورسره تعلیمي یافته ځوانان په رضاکارانه تور کوي یعنی هیڅ تنخوا نه غواړي او په فارغ وخت کې دوی سره د خپل خپل مضمون لپاره سبقونه مفت ریکارډ کوي. نو موږ نورو تعلیمي یافته ځوانانو ته هم دا اپیل کوي
زمونږ د سدي چې دا میسج ټولو ته رسول دي کنه په څه طریقه باندې چې دا یو فیسیلیټي یو سہولت د خلکو ته مفت اویلیبل دي هغه دي دا اور سی فرست سیکنډ دا چې مونږ دلته کې کوم لیکچر ریکارډ کوو نو هغه کې دا څه څوک وی او هغه ولنټیر کولې شي دا فیس هغه چې دا زړه فلانکی سبجیکټ کې زخیمه او زړه ټیچ کولې شم نو هغه په کې کولې شي را دي شي مونږ سره مونږ دا لیکچرز ریکارډ کو هغه مونږ آنلاین کو هغه به ان شاء الله مونږ په سیریز باندې ریکارډ کو چې سوشل فیسیلیټی یا بو کو.
دا و ظفر اقبال چې په ورچوال انسټیټیوټ په خبر کې د ټکنیکی سانګي مشر دی یا د اداره کوشش کوي چې ورسته پاتې سیمو او بې وسه خلکو ته مفت تعلیم ورسوي. ماهرین وايي فاصلاتي نظام تعلیم په خاص توګه هغه کسانو ته ډیره ګټه رسوي چې تعلیمي ادارو ته نشیتللې او یا د سمجبورې لوجه تعلیم لپاره وخت نه لري. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211201 او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.